په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دی. دلته په پرا کې د سهار اووه بجې دی او زه بشیر ګواښ ستاسو کوربه یم. په دې ګړۍ کې بېلابېل رپورټونه او یو نیوز پروګرام درته لرو، خو د هغې له اورېدو مخکې بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، په کوټه کې د پرونیو دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو شمېر شپږویشت رسیدلی. افغان چارواکي هغه رپورټ نه مني چې ګواکې په دې هېواد کې په زندانونو کې بندیان زورول کېږي. او په روس کې د الوتکې د راغورځېدو له امله د نړیوالو لوبغاړو او چارواکو په ګډون لږ تر لږه درې څلوېښت تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې د پرونیو دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو شمېر شپږویشت ته رسېدلی دی. په دې پیښه کې تر پنځو زیات کسان ټپي شوي هم وو. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې له اغېزمن شوو کورنیو سره غمرازي ښودلې ده او ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بوخت دی. د یاد شوي وزارت ویاند ویکټوریا نولینډ په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال وویل
Pakistan has been fighting its own internal terrorist situation.
دوای پاکستان لکلونو رایسی لکورنی ترهګرو حالات سره په جنگ دی او زما په فکر د آی اس آی لخوا د اونۍ په پای کې د القاعده د یو پاته لوړ پوړي غړي نیول دا په ډاګه کوي چې دوی په دې جګړه کې دي او شکلک جنگیږي او دا یو ګران کار دی. د نړۍ د نور سیمو په پرتلا په پاکستان کې ترهګرو ډیر خلک وژلي دي. د پاکستان پوز د عامه اړیکو ادارې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کوټه کې د القاعده شبکې د نړیوالو عملیاتو لمشر یونس الموریتانی سره دوه نور لوړپوړي کسان عبدالغفار الشامی او میسره الشامی هم ونیول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت عمومي ریاست د ملګرو ملتونو هغه رپورټ ناسم او غیر واقعي بللی دی چې وایي د افغانستان په لوی شمېر زندانونو کې زندان بندیان زورول کیږي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست پرون په یو غټه خبري غونډه کې وویل د بشر د حقوقو ملي او نړیوال ادارې کولای سي چې په دې اړه په پراخه توګه څېړنه وکړي، خو د نیټو یو چارواکي د نوم نشو د لو په شرط د آزاد اروپا د رادیو د افغان څنګ ته دا تایید کړه چې د افغانستان په یو شمیر زندانونو کې بندیان وهل کیږي او د هغه په خبره دا وجه ده چې دوی افغان چارواکو ته د بندیانو د سپارلو بهیر درولې دي. په روس کې د الوتکې د راغورځېدو له امله د واورې پر سر د لوبېدونکو حکې د نړیوالو لوبغاړو او چارواک په ګډون لږ تر لږه درې څلوېښت تنه وژل شوي دي. دا پېښه هغه مهال رامنځته سوه چې کله یاده سوې الوتکه د لاروس څخه د بیلاروس پلازمینې مینسک ته روانه وه. په وژل شوو لوبغاړو او چارواکو کې د چک جمهوریت، سویډن، سلواکیا او کنیډا په ګډون د لسو هیوادونو کسان شامل دي. په الوتکه کې له سپرو ټولو کسانو څخه یوازې دوه تنه ژوندي پاتې شوي دي چې یو یې لوبغاړی او بل د الوتکې کارکوونکی دی. د دواړو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د واورې پر سر د لوبېدونکو هاکي نړیوال فیډریشن د خونړۍ پېښه د دې لوبې په تاریخ کې یوه تور ورځ بللې ده. د هند پولیس وایي د پرونی بمی چاودنې په تور کې د دې هیواد تر واک لاندې کشمیر څخه څلور کسان نیولې دي. رویټرز خبري اژانس د هند د پولیسو د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې په نیول شوو کې د هغې انټرنیټ کیفې مالک هم شامل دی، له کوم څخه چې د ګمان له مخې هغه برېښنالیک لیږل شوی و چې د حرکت الجهاد الاسلامي په نامه اروپکې ډلې د دې چاودنې پړه منلې وه. حرکت الجهاد الاسلامي نومې اروپکه ډله له القاعده شبکې سره ملګرتیا لري او تر دې وړاندې هم په هند کې چاودنو پړه پر غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې دغه تازه چاودنه پرون د نوې ډیلی د های کورټ مخې ته رامنځته سوه چې لږ تر لږه یوولس تنې ووژل. رپورټونه وایي چې د لیبیا لنډمهاله واکمنو د معمر کذافي وروستي مضبوط مرکز بنولید ته نور ځواکونه ورلېږلي دي. د کامی عبوري شورا چارواکو ویلي چې دا ځواکونه یې له هغه وروسته یاد شوي ښار ته ورلېږلي چې معمر کذافي د دې ښار له اوسېدونکو څخه د جګړې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د لیبیا کامی عبوري شورا ګاونډي هیواد ناجیر ته استازي لېږلي چې دا هیواد دي د معمر کذافي او د هغه د ملګرو مخه ونیسي چې له انصاف څخه ونه تښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وزارت ویاند ویکټوریا نولینډ هم د لیبیا پر ګاونډیو هیوادونو دا سږ کړی.
We're calling on all of these countries to make every effort to control their borders.
دا وای موږ له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د معمر قذافي د رژیم د چارواکو د نیولو د غیر قانوني انتقال د غیر قانوني وسلو نیولو لپاره دي خپل پولیس سنبال کړي، هغوی دي بې وسلې کړي او د هغې شتمنۍ د انتقال مخه دي ونیسي چې د لیبیا په ولس پورې تړلې وي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د ادارې چارواکو ویلي دوی باور لري چې په لیبیا کې پر ناارامیو سربیره د دې هیواد پاته کیمیاوي وسلې خوندي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شام پر واکمن بشار الاسد غږ کړی چې پر مظاهره چانو دي د زور زیاتی کولو څخه لاس واخلي او له اپوزیشن سره دي خبرې وکړي. تر دې وړاندې د شام ملګری هیواد ایران پر اسرائیل او امریکا تور ولګاو چې د شام د پنځه میاشتو مظاهرو په پراخولو کې لاس لري، خو ملګرو ملتونو او ځینو نورو هیوادونو پر ایران د بشار الاسد سره د مرستو الزام ولګاو. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان د کرکټ لوبډله زمبابوې ته د خپلې دورې په ترڅ کې لومړۍ ورځنۍ لوبه نن د کوربه هیواد په وړاندې په بولاوایو په ښار کې ترسره کوي. پاکستان زمبابوې ته تر دې وړاندې د دورې په ترڅ کې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې په 0 وکټونو ماتې ورکړې وه. او بل پلو آسټرالیا په سریلنکا کې دا وخت د کوربه هیواد په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې لوبیږي. سریلنکا پچه ګټلې او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه واردل. په دې غړی کې د نورو رپورټونو ترڅنګ مهم رپورټونه دادي. افغان چارواکو په جیلونو کې پر بندیانو د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی دی.
په دې راپور کې ویل شوي چې ګوندی د افغانستان دولت پورې په ځینو اړوندو زندانونو کې د برقي ټکانونو، د جنسي تیریو ګواښ او نورې سختې فزیکي شکنجې موجودې دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه په جدي ډول دا راپور ردوي.
د نن د اتلان په اونیزه خپرونه کې درته د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په شخصي او سیاسي ژوند غږیږو. د هغه زوی ډاکټر حامد خان اڅکزي وایي حالات هم رپورٹ لرو او نور مطبوعاتی کتنی هم دے پروگرام برخه دی د مشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته نه غنټې خبرونه کوي. د افغانستان لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو هغه رپورت رد کړی چې بکې ویل شوی و د ناتو لخوا نه چې کوم بندیان دي هغه باید افغان زندانونو ته ونه لګل شي، ځکه چې ناتو وایي د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلي چې په افغان زندانونو کې په بندیانو باندې تشدد کیږي او هغوی شکنجه کیږي. دا رپورټونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د استخباراتو ادارې رد کړی دي. په دې اړه د نسیم شفق رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د سازمان د هغه راپور په خبرګون کې چې وایي د افغانستان په زندانونو کې بندیان شکنجه او زورول کیږي، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان بندیانو د نه راګرځولو لپاره د یو پلمه ده او د دې هیواد په زندانونو کې د بندیانو پر ضد هیڅ ډول زور زیاتی نه کیږي. د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي امنیت ریاست له سرپرست سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې پولیس له بندیانو سره قانوني او مناسب چلند کوي او دا راپور هیڅ حساس نه لري. جنرال محمدی سرګند کړه چې د دې راپور خبرول دوی په اندېښنه کړي او هدف یې د په خبره د افغانستان زندانونو ته د افغان بندیانو نه انتقالولو ته پلمه لټول دي.
در این گزارش گفته شده که گویا در بعضی از زندان‌ها و نظارت
په دې راپور کې ویل شوی چې ګوندی د افغانستان دولت پورې په ځینو اړوندو توقیف ځایونو او زندانونو کې د برقي ټکانونو، د جنسي تیریو ګواښ او نورې سختې فزیکي شکنجې موجود دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه په جدي ډول دا راپور ردوي او څرګندوي چې افغان حکومت د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال ټینګار کوي او هغه بیرته نه راګرځیدونکي پروګرام بولي. افغان حکومت د افغانستان زندانونو ته د افغان بندیانو نه راګرځول د دې پروسې د ټکنۍ کولو لپاره یو لوی پلمه بولي.
د ملګرو ملتونو د سازمان په یو تازه راپور کې چې ځینو لویدیځو رسنیو خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ځینو زندانونو کې بندیان په بیلابیلو ډولونو شکنجه او ځورول کیږي. په دې راپور کې د لغمان، خوست، تخار، کندوز، هرات، اروزګان او کاپیسا ولایتونو زندانونو ته اشاره شوی. په عین حال کې ناټو دې راپور ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره دا ډول زور زیاتی د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د دې هیواد زندانونو ته د افغان بندیانو لیږدول او سپارل بند کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وایي چې په ملي او نړیواله سطحه د بشر له حقوقو څخه د دفاع سازمانونو او د غراز د ملګرو ملتونو ادارې هر وخت چې غوښتي د توقیف شوو د تحقیق پروسه او د بندیانو د ساتلو څرنګوالی سره لیدي.
دوی هر کله پرته لدی چې موږ له مخکې نه خبر کړي د ملي امنیت له نظارت خانو څخه لیدنه کړي او هر ځل د مشاهداتو په کتاب کې خپل مثبت نظرونه لیکلي دي. په ټولو ولایتونو کې د دوی له څېړنې څخه شپږ سوه راپورونه له موږ سره شته چې د تحقیق او څېړنې بهیر یې تایید کړی او حتی موږ ته ستاینلیکونه هم راکړي. دوی په دې اړه راپورونو کې په څرګند ډول ویلي چې هیڅ خلاف عمل او زور زیاتی نه دی لیدل شوی.
خو د بشر د حقوقو ځینې ارګانونه که څه هم د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو پر وړاندې چلند ډیر د اندېښنې وړ نه بولي، خو پر دې ټینګار کوي چې د تحقیق او څېړنې په پروسه کې باید بدلون او ښه والی راشي. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال هم ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو دا راپور چې د ځینو بهرنیو رسنیو لخوا خپور شوی تایید کړ، د شکنجه د تحقیقاتو او دوسیو د څېړلو پر مهال ډیره وبلله.
د ملګرو ملتونو راپور موږ تاییدوو چې په افغانستان په ځینې زندانونو کې شکنجه وجود لري، بلکې دا په زندانونو کې نه ده. دا باید واضح شي چې دا په تحقیقاتي پړاوونو کې د دوسیې د څېړلو په وخت کې دغه شکنجه وي، او ځینې وختونه د زندانونو عمله چې کوم ده هغه هم د بندیانو سره بد سلوک کوي چې حتی بیا کله شکنجه پورې هم رسیږي.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو د ملي او نړیوالو ارګانونو لخوا د افغانستان د زندانونو د وضع او په دې زندانونو کې د بندیانو او تورنو کسانو د ساتلو د څرنګوالي په اړه ورته راپورونه خپاره شوي وو. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست په دې هیواد کې د شخصي زندانونو موجودیت یو مخ رد کړ، خو ویل کیږي چې لا هم د تورنو کسانو دوسیې پر وخت د اړوندو ادارو لخوا نه څېړل کیږي او دوی په داسې حالت کې په زندانونو کې ساتل کیږي چې له نړیوالو معیارونو سره پوره اړخ نه لګوي. خو اړوندو افغان چارواکو هم وار په وار ویلي چې د زندانونو د حالت د ښه کولو لپاره هڅې دوام لري او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. اوردونکو، په چترال او دیر کې د پاکستان او افغانستان پولیس ته څلمه د پاکستان په امنیتی ځواکونو د وسلوالو لخوا د بریدونو نه پس او په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د جاج اخیستلو لپاره د دې صوبې د کابینې خصوصي غونډه پرون ترسره شوه. دا چې په غونډه کې په کومو خبرو بحث وشو په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې په صوبه کې د امنیت جاج واغستل شو او کابینه په دې خبره ډیر سخت خفګان څرګند کړو چې د ملکن ډیویژن نه تښتیدلي وسلوالو د افغانستان په کونړ او نورستان ولایت کې پناه اغیستلې ده او د پاکستان په سرحدي سیمو کې په امنیتی ځواکونو بریدونه کوي. د غونډې نه پس کابینه د غوښتنه وکړه چې ناټو ځواکونه افغان ملی اردو او متحده قومونه دي د افغانستان نه د وسلوالو لخوا په پاکستان کې د عملیاتو جاج په خپل وخت او د دې بریدونو مخه دی ونیسي. هم په دې لړ کې د کابینې د غونډې نه پس د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د دې میټینګ غرض دا چې مونږه خصوصي تور دي صوبې تکم او ملت خطرات پیختي چې پاغه باسو کو پاکستان نه تختیدلی د شتګر چې په کونړ او په نورستان کې پراته دي او غیل ته کیمپونه قائم کړی دي او غی د نیټو او د افغان فوج په وردو کې راځو په مونږه ټیک کوي. په کار داده چې د افغانستان حکمرانان او د نیټو خلک د دې خبرې نوټس واخلي او بین الاقوامي سطح باندې اقوام متحده چې کم دی نوټس واخلي او د دې داسې خبر روک تامو کی.
مشال ریډیو رادیو سره په خبرو اترو کې نوموړی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ذمہواری یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، بلکې د ناتو ځواکونو دا هم ذمہواری ده چې په دې ټوله منطقه کې امنیت ټینګ کړي او د هغه دریمو قواوو مخه ونیسي کوم چې د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي.
دا سده چې د نیټو فوج چې دلته پروت دی دا د کوم متحده د طرف نه دی، دا د یو خاص موعدې طرف د پاره دی او په دې خطه کې د امن د پاره دی چې کچرته هغه دلته دې منطقه کې پراتی او د افغانستان د طرف نه دی په موجودګۍ کې اٹیک کیږي، نو بیا به د نیټو د فوج موجودګي چې کوم دی هغه به یو سوالیه نشان وي. نو داسې قوتونه موجود شته، نو دریم قوتونه په دې کې پل کار کوي چې د افغانستان او پاکستان حالت دی خراب کی.
د میا افتخار حسین نمې چې کله پښتنه وکړه چې پاکستان، افغانستان او ناتو ځواکونو له داسې ست تګلارې جوړول پکار ده چې د هغه قواوو مخه ونیول شي کوم چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابول واړي، نو هغه وویل
لازمی خبره چې افغانستان، پاکستان او زمونږ امریکای ته چې دلته د نیټو فوج په شکل کې هم دغه فوج موجود دی، مونږ غوی ته دا و چې تر سو پورې د اعتماد فضا بحال نوي پیسې قیمت د دهشتګردي ختمې دي نشي.
د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د پیښور د سنټرال جیل نه د ترهګرو په تیښته ډیر سخت خفګان څرګند کړو. په دې لړ کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې به خامخا د جیل چارواکي لاس لري او په دې لړ کې پلټنې روانې دي او د کابینې په غونډه کې د جیلونو د امنیت ټینګولو جاج هم واغیستل شو. هغه وویل چې کابینې دا فیصله هم وکړه چې د کوهاټ او لکی مروت په جیل کې به د ترهګرو د ساتلو لپاره خصوصي انتظامات کولی شي.
بالکل دا څه ده چې په جیلونو کې خاص کر چې کوم دهشتګر مونږ گرفتار کړی دي داغه دهشتګرد چې کوم دی لاسونه مضبوط دي، داغه سره پیسې شته، بار داغه رابطه او تعلق هم شته او بیا خصوصي تور چوس تازه تازه د پیښور کې مواقع شوی ده او پاغه کې یو بین لکوامي دهشتګر چې کوم دیغه په دې شکل باندې چې داغه د غاخونو علاج په پیښور جیل کې کېده شو او هغه ونکو او هغه یو داسې ځای ته ریفر کو او لازمی خبره چې په دې کې د سرکاري خلکو د ملوث کېدو زیات امکان موجود دی، نو هغه خلک مونږ ماتل کړی دی چې کله دا خبره تصدیق تورسی نو یې به مثالی سزا ورکول کېږي. دا وزیر اعلی سه په خپل چې کوم دی د خبرې په کابینه کې اعلان وکړو.
د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین وویل چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر پیاستورو کابینې ته خپل وینا کې وویل چې په بټاباد ښار کې د اسامه بن لادن د پیښې نه پس په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې تیزی راغلې ده او په سلو کې دریش پېته د ترهګرۍ پیښې په پیښور، نوخار او چارسده کې رامنځته شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس هم کراچۍ ته ځو. د کراچۍ د صورتحال په اړه باندې رپورټ اورو. په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو مشر ویلی دی چې په دې وروستیو کې هغه وایي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ ودرېدلې ده او هدفي وژونکي پټ دي، خو ده دا هم خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي دغه هدفي وژونکي یو ځل بیا راووزي او بیا قتل او خلک د خلکو وژل شروع کړي. په دې اړه به د ظفر کریمي رپورټ وورو.
د شروع په ورځ سپریم کورټ کې په یو بیان کې د سند صوبې د رینجرو مشر اعجاز چودري وویل چې هغه وزیرستان اپریشن کې هم برخه اخیستې ده او اوس د کراچۍ اپریشن مشري کوي. هغه زیاته کړه چې د کراچۍ صورتحال د جنوبي وزیرستان څخه زیات پیچیده دی. نوموړي د عدالت په وړاندې وویل چې د کراچۍ ټول ښار په ژبني، مذهبي او سیاسي بنیادونو باندې تقسیم شوی دی. سیاسي ګوندونو وسلوالې ډلې ساتلې دي. په جرمونو کې ککړ خلک د سیاسي ګوندونو د جنډو د لاندې خپل کارونه ترسره کوي. د دې نه مخکې خبریالانو سره په خبرو کې میجر جنرال اعجاز چودري وویل چې تلټون د روانو عملیاتو لپاره رینجرو ته واک ورکولو کې د ځنډ څخه کار واخیستل شو او هغه عناصر چې په جرمونو کې ککړ وو په دې موده کې خپل ځایونو څخه وتښتېدل او نور ځایونو کې وختي طور فنا اخیستې ده. هغه زیاته کړه تاسو ګورئ چې هدفي وجنو کې چې کومه کمی راغلې ده چې دا کمی به د یو عارضي وخته پوري وي. هدفي وجنکي به بیا راوځي او د ښار د حالاتو د خرابولو کوشش به کوي، خو که رینجر ځواکونو ته ترلاسه شوی اوسنی واک د دوی سره پاتې شي نو رینجر او پولیس به په ګډه دغې عناصرو ته د سر پورته کولو موقع په لاس ورنه کړي. بل لور ته د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان خبری غونډې ته ویلي دي چې کراچۍ کې د لټون د روانو عملیاتو په ترڅ کې پولیس او رینجر ځواکونو 250 شکمن کسان نیولی دي. د نوموړي په خبره نیول شوو کسانو کې 240 کسان هدفي وجون کې دي. هغه وویل چې کراچۍ کې امنیتي وضع اوس عادي حالت ته ستنه شوې ده، خو دا عملیات به د تلپاتې امن تر قایمېدو جاری وي. یاد دې وي چې د اګست 26 نیټې راهسې سپریم کورټ کې کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه هم روانه ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته او غوږیس او زموږ نه ساته خبرونه اورئ. اوس هم بیرته یو بل رپورټ د پېښور نه لرو. د اسلامیا کالج پوهنتون پېښور وایس چانسلر اجمل خان یو کال وشو چې تختول شوی دی. د هغه د راخوش کول لپاره بیلابیل خلکو په لومړي سر کې مظاهرې وکړي، خو اوس ورو ورو هغه هېر شوی دی. په دې اړه د فواد علي شاه رپورټ اورو.
د اسلامیا کالج یونیورسټۍ د پخوانی وایس چانسلر اجمل خان د تختولې کېدو نن یو کال پوره شو. دا غره تختولې کې دوه ورځې نه پس تر سمودې پورې د یونیورسيټي استادانو، کلاس 4 ملازمینو او طالب علمانو د اجمل خان د راخوشي کول لپاره مظاهره وکړه. خو ولې ک یو طرف ته حکومت د اجمل خان په معاملې ځان غلې کړي دي، نو بل طرف ته اوس د یونیورسيټي استادان، طالب علمان او د یونیورسيټي نور ملازمین هم غلې دي. کله چې مشال ریډیو په خیبر پختونخوا کې د استادانو د نمائنده تنظیم فپواسا مشر ډاکټر فدانه دا پښتنه وکړه چې استادان د هغه د راخوشي کولو دپاره څه هلې ځلې کوي او که نه، نو هغه څه دارنګ جواب راکړو.
اجمل خان صاحب چې کنیکټ شوی دی، هغه شوی دی، هغه بیسي دی، وایس چانسلر هغه شوی دی. او چې وخت چې کله مونږ پروټیسټ کول او ګورنمنټ باندې همدا دا کول چې دا هغه دغه سیریس کې دی، سیریس وخت دی، نو هغه کې وایس چانسلر صاحبان چې دی هغه موږ نه دی چې څوک نه وي موږ نه دی دلته کار بیسیکلی دی وایس چانسلر کار دی. نو چې دا وی خپل کار لپاره نو دی نوم وړي دی، نو په دغه سټریټیجی باندې دا مونږه د بیسو شو.
خو بل طرف ته د پېښور یونیورسيټي په کیمپس جوړو د ټولو یونیورسيټو د کلاس 4 ملازمینو مشر عبدالاحد وای چې دای د غلي کېدو وجه د ځینو خبرچینو له طرفه دا تمه ده چې اجمل خان به ډېر زر راخوشه کړی شي.
اجمل خان چې کیسه چې کوم اول نو دا داسې وه چې مخکې زمونږ د حکومت نوم شګنی شګنی وي او زمونږ احتجاجونه هم ټیم ټو ټیم کړي وي، هلته به لاړو د اجمل خان صاحب فن چې کوم وه هغه مطمئنه نه وه، نو اوس به دې اختر دی شپو ورځو کې د هغه دا فن دي داسې مونږ ته لږ ریلیکس او مطمئنه ښکاري. او وایي چې یاره مطلب دا چې د هغې طرف نه دا مونږ ته وینا ده چې هغې وایي چې یاره انشاءالله د اختر لسو ورځو کې به خیر شي او هغې به ښه په خیر خیریت او په حفاظت سره چې کوم دی سره ډرایوره راشي.
طالب علمان وایي چې دوی اوس هم د اجمل خان د رهایۍ دپاره دعاګانې کوي. د پېښور پوهنتون یو طالب علم محمد صدیق وایي
طالب علمان خپل طرف نه خپل خ کوشش وکړو، خپل مظاهره مو کې خپل سټرایکس مو کل، هړتال مو کل، خپل هر قسم کوشش مونږ وکړو، خو اخر کار حکومت له هم څه پکار دي. حکومت چې تر کوم سټیپ نه اوچت کړي نو مونږ څه وکړو؟ اخر مونږ هم بس راغلو کې ناست.
نومان خان څوک چې د پېښور پوهنتون په جرنالیزم څانګه کې استاد دی وایي چې په تیر یو کال کې د طالب علمانو ډېر زیات وخت ضایع شو او هغه دا ګڼي چې طالب علمانو د سړکونو ته د نه راوتو یو غټه وجه دا هم ده.
دا ډېر افسوسناک واقعیا ده. او مطلب دا دی چې څنګه چې دوی کډنیپ شو نو هغه ټایم نه کافی وخت پورې چې کوم د سټوډنټس ډېر ټایم ځای شوی دی، آی پروټیسټ کول، کلاسز آف وو. او یقینا چې کوم ماشومان هغه ټایم داخل شوی وو په فرسٹ ایئر کې، نو هغه فرسٹ ایئر کې چې کوم دی هغه په کلاسز باندې نه دي پوه شوي بیکاز آف دا چې کوم انپلیزنٹ واقع شوی ده. نو یقینا د دوی کډنیپ کېدو سره چې کوم دی د سټوډنټس ډېر وخت ځای شوی دی، د هغې سټڈیز خراب شوي دي، په کار چې هغې واپس راشي شي کوم اپکمنګ چې کوم بیچ چې دا غي وخت ځای نشي او غي په دې پروټیسټ کې خپل ټایم چې کوم نه ځای نه کی.
د اجمل خان د تختول پلا ځای طالبانو په خپل سر اخیستی و. د خیبر پختونخوا حکومت د اجمل خان په معاملې غلې دي او په دې اکلا په تفصیل سره خبره نه کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای چې اجمل خان با ډیر زر را خوشې کړی شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
بالکل اوریدونکو تاسو موږ سره د اس ام اس د لارې هم رابطه کوئ شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو اس ام اس نه تاسو د ټلیفون میسجونه په خپلو خبرونو کې شامل کوو او وی وایو. اوس درته یو د برتانوي ورځپاڼې ګارډین یو رپورټ دروړو. برتانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د یو داسې ځوان د ژوند کیسې لیکلي چې د طالبانو له مورچې راکوز شوی او نن د امریکا د بیا رغونې د کارونو ټیکهدار دی. د میر تماس وزیر په ژوند کې د راغلي بدلون دا کیسه له عبدالحی کاکړ څخه په پښتو کې اورو.
د برتانوي ورځپاڼې خبریال ډکلن واچ له درویشت کلن ځوان میر تماس وزیر سره په کابل کې لیدلی او خپل له هغه څخه د هغه د ژوند کیسه اورېدلې. د پکتیا ولایت مرغانو میکلی د میر تماس وزیر په لرنۍ ټاټوبی دی. د وای کله چې د یو لسم سپتمبر پیښه کېده نو هغه وخت له طالبانو سره په ګډه د شمایدي اتحاد پر ضد جنګېدی. نوموړی په اولس کلنۍ کې د طالبانو ملګری سو. د شمالي اتحاد پر مهاجر له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو وجلسو کمانډانانو نیکومد وزیر او بیت الله محسود سره آشنایی جوړه سوه. د د ټول کړوړه د طالبانو تور پټکای لوی ژره او کلاشینکوف به په وژو. خو نوموړي د 11 سپتمبر د پیښو څو ورځې وروسته د طالبانو ملګرتیا پرې شوله او نن هغه میر تماس وزیر د پیژندو نه دی. ژره خریلی د جنگ جامې په پینټ شرټ بدلې سوي، د ټوپک پر ځای لپټاپ او ژوي. میر تماس وزیر افغانستان ته د امریکا له راتګ سره سم تعلیم ته مخه وکړه، انګریزي زده کړه او سیول انجینیر سو. وروسته یې تعمیراتي کمپنۍ جوړ کړه چې نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې کار کوي او 50 ملازمین لري. د زیاتره امریکایي ټیکې چلوي. میر تماس وزیر یو ځل طالبانو وتښتولی او په سر یې کلاشینکوف ورونیوي او ورته رد بدې وویل چ احمقه ته د بوش بچی یې. خو میر تماس په جواب کې ورته وویل احمقان تاسو یې چې د آی اس آی بچان یاست. خو وروسته د پخلاسې دوکې کامیاب سو. نن د میر تماس وزیر لومړی توبونه بدل سوي. دی وای آزاد ژوند نسی تیرولای. له ده سره نن د خپل ماشوم لور د زده کړو غم دی. دی وای خپل لور ډاکټر لیدل غواړم، خو په افغانستان کې حالات خطرناک دي او اوس د یوې نوې موقع په لټون یم چې د ده په فکر دا موکا له افغانستانه د باندې کېدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو نه زموږ خبرونه اوري او موږ تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په دې کې مطبوعاتي کتنې هم یې او همدارز موږ تاسو ته زموږ 19 پروګرامونه هم په شاملې په دې خبرونه کې. نو 19 پروګرام نن چې کوم تاسو موږ لرو هغه اتلان پروګرام دی. بلوچستان په سر خار کوټه کې د القاعده د دریو فعال غړو د نیولو سره یو شمېر څېړونکي وایي چې دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکیچونو اړیکو د ښه کولو په لورې یو ګام دی. امریکایي خبری ویبپاڼې ګلوبل پوسټ په دې اړه مقاله خپره کړې ده او مجید بابری تاسو غټ ټکی وړاندې کوي.
په امریکایي خبری ویبپاڼه ګلوبل پوسټ کې لیکواله سوزین کوسټر لیکي چې یا خو د پاکستان او امریکا اړیکې دومره خرابې نه دي او یا د پاکستان پوز موږ باوري کول غواړي چې دغه اړیکې ښه وګڼو. خو دا هم یو حقیقت دی چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې د روان کال د مئی په میاشت کې د اوساما بن لادن د وژلو وروسته ډېرې خرابې شوې دي. او دا ځکه چې کله امریکا د اوساما بن لادن د وژلو عملیات کول نو پاکستان یې اعتماد کې نه واخسته. ګلوبل پوسټ لیکي او بیا موږ وکتل چې پاکستانی انتظامیه امریکایي روزونکو د خپل هیواد نه وستل او په جواب کې امریکا د پوزي مرستو په مت کې 800 میلیونه ډالر امداد بند کړو. لیکوالا سوزین کوسټر لیکي خود تیر پیر په ورځ د پاکستان پوسټ په یو بیانیه کې اویل چې د سی ای ای د مرستې لوجې د دوی استخباراتي ادارې وکړلې شو چې په القاعده یو بل مرګونه گزار وکړي. بیانیه زیاتوي چې د پاک افغان پولیس سره په نږدې خار کوټه کې دوی د القاعده درې مهم کسان د سی ای ای په مرسته ونیول. بیانیه مخکې وایي چې دغه درې ترهګر یونس موریتانی، عبدالغفار شامی او میسر شامی په دې هڅه کې وو چې په امریکا، یورپ او استرالیا بریدونه وکړي. او دا هم ویل کیږي چې موریتانی ته د دغو بریدونو وینا اوساما بن لادن پخپل کړی و چې کلا ژوندې و. ګلوبل پوسټ د آی ایس آی د پخوانی مشر اسد دورانی له خولې لیکي چې د القاعده د دې دریو کسانو نیو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې خیشي او زیاتوي، او دا د دواړو هیوادونو ضرورت هم دی ځکه چې دوی په یو نه ختمیدونکې شخړه کې په ګډه ښکیل دي.
اور ادن کو داسې مشال ریډیو تھا غو گیس په پیښور کې لسنوی بجی شوی راځي چې له بوروال کا کړنه خبرونه سر ټکی و.
په کوټه کې په پرنوې ځانمرګ بریدونو کې د وژل شوو شمېر شپږ وسته رسیدلې دی او امریکا له اغېزمنو کورنیو سره غمرازي ښودلې ده. افغانستان د ملګرو ملتونو هغه رپورټ ناسم بللې دی چې وایي په دې هیواد کې په لوی شمېر زندانونو کې بندیان زورول کېږي. په روس کې د الوتکې د راغورځېدو له امله د واورې پر سر د لوبېدونکي هاکي د نړیوالو لوبغاړو او چارواکو په ګډون لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي دي. د هند پولیسو په نوې ډیلي کې د پرنۍ بمي چاودنې په تور کې د دې هیواد تر واک لاندې کشمیر څخه څلور کسان نیولې دي. د لیبیا لنډمهاله واکمنو د معمر کذافي وروستي مضبوط مرکز بن ولید ته نور ځواکونه ورلېږلې دي. ملګرو ملتونو د نورو هیوادونو په ملتیا ایران په دې تورن کړی چې د بلستیک توغندیو په اړه یې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغنه واړه کړې ده. او پاکستان نن د زمبابوې په وړاندې د کرکټ لومړۍ ورځنۍ لوبه ترسره کوي.
د خبرونو سرټکی درته بوروال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو اوس هم راځي چې د پاکستان د ورځپاڼو غټکی له ریاض موساخیل څخه واورو چې په اسلام آباد کې د ورځپاڼې لوستي او تاسو ته یې دا کتنه راوړی ده.
د مشرق ورځپاڼې ادارې لیکي چې د بده مرغه خیبر پختونخوا کې یو شمېر صنعتي یونټونه بند پراته دي او د دې د بحالې اړخته هیڅوک پاملرنه نه کوي. حالانکه حکومت د کر کروندې ځمکو اغستو په وخت ویلي وو چې دا به صرف د صنعتي استعمال لپاره کارول کیږي او که داسې ونه شوه نو دا به کروندګرو ته واپس ورکول شي. ادارې لیکي چې دا خبره د چانه پټه نه ده چې 400 پیپر ملز د تیرې سمودې راسې بند پروت دی او د موټروې سره نږدې پرته ځمکه باندې اوس د ډیرو خلکو نظر دی او غواړي چې دا په ارزانه بیا واخلي. خو ولې دا خبره هغه وخت لاره برسېره شوه کله چې د کامی اسمبلی یو غړي خواجه محمد خان تور لګو چې بعض خلکو د 400 پیپر مل ټول سامان خرڅ کړی دی او اوس یې ځمکه ته هم سترګې خړې دي. اداریه اخره کې وایي چې دا دومره معمولی خبره نه ده چې اوشوا او هیره شوه، بلکې صوبایي حکومت له پکار دي چې دې لړکی رښتیا په ډاګه کړي چې دا شان سکسمه شک شوبه پاتې نشي. دغه شان د پیښور نخ پریدونکې د اردو ژبې بلې ورځپاڼې آج خپل اداریه کې د حکومت پام د ډنګي تبې مخ پسې واقعیدونکو کیسونو اړختره ګرځولې دي او وایي چې پنجاب کې د زیاتې تباہي خورولو وروسته د خیبر پختونخوا په بعضي سیمو کې هم د کیسونو رامخته کېدو اطلاعات دي. ادارې لیکي چې د لړکي داسې بیانونه هم راغلي دي چې ګنې حکومت ټولو لویو روغتونونو کې خصوصي انتظامات کړي دي، ولې پکار ده چې د رنس خورېدون وړاندې د دې مخه ونیول شي او زی په زی د ماشو وجلو سپرې وکړي شي. ادارې لیکي چې وړاندې هم د سینیئر وزیر بشیر بلور هدایاتو باندې سپرې شوی وا، ولې دا سپرې په بازارونو کې وا چې اثر یې صرف په خوښه علاقو کې وو. حالانکه پکار دا وا چې دا سپرې کلی په کلی او کوسه په کوسه وکړي شي او ورسره ورسره د صفایي هم خاص انتظام وشي چې دا شان هغه جرړې ختم شي د کومونه چې د ډنګي او دغه رنگ نورو رنزونو د خورېدو یروي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا د 13 ورځې کوټې په ځانوجون کې 14 لیکلې ده او وایي چې دغه پیښه کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوبلا وروړېدلې وا. ادارې لیکي چې د بازي سړنکارانو په خیال دا پیښه د کراچۍ تر هغهرو خلاف د پولیسو او رینجرز د کاروای عکس العمل دی، ولې بازي وایي چې دا 13 ورځو کې د القاعده د نیول شوي کسانو جواب کې کړې شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم درته د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات را اړو. برتانوي ورځپاڼې ټلیګراف او امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان او پاکستان په اړه په دوه بیلابیلو موضوعاتو مقالې لیکلي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته داود خټک وړاندې کوي.
ورځپاڼې ټلیګراف لیکي چې که څه هم دا یو ګرانه فیصله وه، خو پاکستان او امریکا دواړو په دې وجه په افغانستان کې د طالبانو مرسته کړې وه چې د دغه هیواد نه د روس ته وتلو وروسته دغلته په راولاړ شوي اړیګړي کابو بیا مومي. د ورسپانې ټلیګراف په وینا په دغه دوران کې د پاکستان د پوز یو شمیر افسرانو د طالبانو سره نږدې اړیکې جوړې کړې وې. ګڼ شمیر هغه طالبان کمانډانان چې دا وخت په افغانستان کې د حکومت او بهرنیو پوځونو پر ضد جګړه کوي په پاکستان کې تربیه شوي دي. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې روان جنگ په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شمیره نور زیاتولې شي او دغه سي په کراچۍ کې د حالاتو نور خرابېدلو سبب هم جوړېدلې شي. د بدامنی سره د پاکستان یو بل لوی ستونزه د دغه هیواد اقتصاد دی. که څه هم امریکا د 2001 را پدې خو پاکستان ته 40 بلین ډالر ورکړي، خو د دغه هیواد اقتصاد لا تر اوسه کمزورې دی. د ورسپانې په وینا په پاکستان کې داسې ګنګوسې هم شته چې په افغانستان کې جنگ پای ته رسیدونکي دي او امریکا به بالا اخر له افغانستانه وزي او طالبان به افغان حکومت کې یو رول ولري. د ورسپانې په وینا لدی پرته د پاکستان پوز په دې هم خپه دي چې ولی امریکا د دې د اجازه نه بغیر د اوسامه پر ضد عملیات ترسره کړل. که څه هم د پاکستان پوز دا توان نه لري چې پراتلونکو کې د امریکا لخوا دغه قسمه عملیاتو مخه ونیسي، خو د ورسپانې په وینا دا ممکنه ده چې پاکستان د ترګري ضد جنگ کې نور پرمختګ کولو کې مشکل جوړولې شي. بلخوا ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبان د افغان پوځیانو پر ضد پروپاګاندا کوي چې دی اسلام ته هیڅ درناوی نه لري او همدا وجه ده چې اوس افغان پوځیان دا کوشش کوي چې اولسته اوخای چې دی ریښتونی مسلمانان دي. همدې لړکی په هلمند کې د افغان پوز لخوا د ټولو لومړی کار د یو جماعت جوړول و. د ورسپانې په وینا د مذهب په نامه جګړه د وسلوالو طالبانو تر ټولو مضبوطه وسله ده، ځکه چې کده به بنیاد پروپاګاندا لاري افغان اولس په دې باور کړی شي چې د هیواد پوز اسلام ته درناوی نه لري، نو دا په اولس کې په لویه کچه د پوز پر ضد بے باوري رامنځته کولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تبصره مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوردونکو، د افغانستان په کندهار او ځینو جنوبي ولایتونو کې کسام نوې تعلیمي کال پیل شو، خو د کندهار ولایت د بهن ریاست کارکونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د بیلابیلو ستونزو له امله 115 ښوونځي تړلې دي. په دې اړه به د سید شاه سقیم رپورټ وو.
د کندهار د پوهنې ریاست کارکونکي وایي چې که څه هم په جنوبي ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شوی دی، خو لا هم په دغو ولایتونو کې د یو شمېر ستونزو له امله د بندو ښوونځیو شمېره سلګونو ته رسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د کارکونکو په خبره دا مهال یوازې د کندهار ولایت په ځینو سیمو کې 150 ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي، چې د تړل کېدو لاملونه یې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل ښودل شوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست داریم رستیال محمد ایوز نظری وای چې هڅه کوي پر روان کال کې په کندهار کې د تړلو شویو ښوونځیو شمیره څو چنده راټیټه کړي.
موږ چې پلان لرو په کندهار کې تقریبا 115 په شاوخوا کې مکاتب بند وسمول لرو. موږ پلان خو داسې دی، موږ پلان لرو چې تقریبا بند مکاتب به موږ شروع شي تر راټیټه. د پلان سره امکانات هم سنجول، نو د ولس همکاري غواړو، د خلکو همکاري غواړو، د لیرو پرتو ولسوالۍ د ولسوال صاحبانو چې موږ سره همکاري کړې ده بیا یې غواړو او د ولس او د خلکو همکاري ته زیات.
د یو لړ ترلاسه شویو راپورونو په اساس د کندهار خورابک، میانشین، غورک او ریګستان ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې دا مهال پکې هیڅ ښوونځی شتون نه لري. د کندهار د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ایوز نظر هم دا مني چې یاد ولسوالۍ ښوونځی نه لري، خو وایي که د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وغواړي دوی کولای شي ورته په سیمه کې ښوونځي جوړ کړي.
نو دا پریکړه د ولس په لاس مال کول موږ ماري په سلو کې 15% پر ولس قرار دي او 15% پر خپل کارمندان. دا به وروسته معلومه شي چې د کلي د وطن او ولس خلک څه پریکړه کوي. موږ خو پلان لرو، موږ خو استاد زور ته پیدا کولای شم، استاد ته یې معاش ورکولای شم، نور مشکلاتو نه امتیازات زور علوم زه بالکل آماده چې دا سبا سهار ما ته خلک وای چې دغه مکتبونه مش خلاصو مو آماده یو چې مکتبونه ورته خلاص
کله به خو د کندهار د پوهنې ریاست کارکونکو دا منی چې په دغه ولایت کې تر سلو زیات خوونځي تړل شوی دی نو بل خو بیا کندهار ته سیرمه په زابل ولایت کې هم د چارواکیو په خبره دا محل د ماشومانو پر مخ تر پرانستو خوونځیو د تړلو شویو حقوق میره څو چندل وړتللې ده سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
اوردونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ګنشمیر خزی وای چې دوی په خپل کورنو کې لډېرو شری حقوقو څخه محروم دي چې یو هم پکې د میراث نه ورکول دي په دې اړه باز محمد عابد ریپورت لري
که څه هم د تیرو سو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د پرځای کېدو او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې بېلابېلې مرستندویا نړیوالې ټولنې کار کوي خو بیا هم یو شمېر ښځې وایي چې په خپلو کورونو کې د شرعي حقونو څخه هم بې برخې دي د جلال آباد ښار دوو تنو ښځینهو په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
زما نوم رحیمه زه خو وایم چې څنګه د اسلام له نظره ښځو ته حق ورکول شوی ده او همداسې په میراث کې ورته حق ورکول شوی ده چې یو عیسی په حساب د پلار سره حق کېږي او یو عیسی د خاوند سره حق کېږي دا باید په مساوي توګه سره ورته ورکول شي که چېرې موږ وګورو ملایان هم همېش همدغه خبرې کوي په پښتني ټولنه کې داسې اول خو په هیڅ صورت باندې راضي کېږي نه چې ښځې ته حق ورکړي که چېرې داسې یو ښځه پیدا شله او چې چا ورته لې ډېر مشکل درلود او داسې مبارزه یې وکوله هغې ته هغه ټوله کورنۍ ډېر په خپل روابط فامیلي ټول قطع کوي او په ډېره سپکه سترګه باندې ګوري
زما نوم مشګل دی او د جلال آباد څخه رسېدونکی یم په پښتني ټولنه کې چې دی ښځو ته نه د پلار په کور کې میراث ورکول کېږي او نه هم د هغې د خاوند په کور کې صحیح میراث ورکول کېږي په افغاني ټولنه کې چې دی لکه کله چې هغوی خپل لوریان ورکوي هغې نه په بدل کې ولور اخلي او دا چې کله به د خپل خاوند کور ته لاړ شي نو هلته هم ورته همدغه خبره کوي چې ستا په هغې کې ایمان ولور اخیستی دی او هغې ته هم د میراث حق صحیح نه ورکول کېږي
د ننګرهار ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری هم دا مني چې د ننګرهار په اکثرو سیمو کې ښځې له خپل مسلم حق نه محرومیږي
ننګرهار ولایت کې په کورنیو کې د نورو ناوړه کلتوري رواجونو هغه رواجونه چې په اسلام کې منی دي خو بدبختانه زموږ ځینې ورونه او خویندې هغه سر ته رسوي چې یو د هغې نه هغه په میراث کې خویندو او لورو ته برخه نه ورکول دي وحشیانه توګه به پلرونه او ورونه د خپلو لورګانو او د خپلو خویندو حقونه تر خپو لاندې کوي او چېرته کومه کور وغواړي چې هغه ترلاسه کړه هغې ته ګواښ ورکوي چې دا سره مړی ژوندی نه کړو دا سپک حرکت ته به دا کار نه کړي خپل حق په معنا نه غواړي دا به خپل ورور ته پرېږدي یا بیا خپل وراره ته پرېږدي نو کومې قضیې چې په دې شکل دغه چې ما ته راغلي دي د میراث په اړه باندې زه د دغه خویندو او دغسې لورګانو تر څنګ ودرېدلی یم په محکمو کې او په ولسوالیو کې د هغوی تر څنګ ودرېدلی یم او په جدي توګه باندې د دوی ورونه او پلرونه اول ما په ځینو قضیو کې هغوی سره ما تماس نیولی
د ښځو د اندېښنې مو د ننګرهار د ښځو د چارو رئیسې انیسا عمرانی سره شریکې کړي هغه په جواب کې وویل
ا د میراث نه ورکول اول عمده علت خدا د چزمنګ ورونه د اسلام څخه پوره گاهی نه لري فعلا موږ په لرو پرتو سیمو کې زمنګ پروګرامونه شته دي په لرو پرتو سیمو کې دغه اخوین د زمنګ لرو پرتو سیمه ته زی او دغه اگاهی امو پروګرامونه هلته خلکو ته تشریک
د چ د میراث په حق له شریعت سره حکم کړي په دې اړه مو د نجم الدین اخونزاده د عالی در معلمین استاد مولوی حمیم صاپه او پخت هغه وایي د یادولو ده چې په ننګرهار کې ګڼ شمېر اوسېدونکي په ولسوالیو کې د ښځو سره د ناروا چلند پړه په هغو نړیوالو مرستندویه ادارو اچوي چې تر اوسه پورې یې په لرو پرتو سیمو کې خپلې مرستندویه چارې نه دي پیل کړي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوریدونکو اوس هم د اونیس پروګرام اتلان وخت دی د مشال ریډیو د اتلانو د خپرونې نننی پروګرام د پښتنو د حقونو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه کوونکې خان شهید عبدالصمد خان څگزی په اړه دی د دې اونیزې خپرونې کوربه زیم تاسو دا پروګرام اوریدل شئ او بیا په دغه اس ام اس نمبر باندې موږ سره خپل نظریات شریکول شئ زموږ اس ام اس نمبر دی 03-2-15-3-3-15-1 په دې اړه باندې موږ ته د دې پروګرام په اړه خپل نظریات ویلی شئ
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنه د دیونه د اتلانو خبرونه د خان شهید عبدالسمد خان څخه ژوند او کار ته ځانګړې شوې ده د پښتنو مخور ولسی مبارز سیاستوال او ادیب خان عبدالسمد خان څخه د محمد خان څخه زوی د 1900 کال د جولای په ومنټه د بلوچستان په ګلستان سیمه کې زیږیدل د تاریخ لیکونکو په وینا د سمد خان غور نکو د احمد شاه بابا په پوس کې ډیره مهمه دنده او حیثیت درلود په بلوچستان کې د خان عبدالسمد خان څخه چې په خان شهید هم شهرت لري زوی ډاکټر حمید څخه د خپل کورنۍ د شجری او هغه محل د خپل کورنۍ د جایداد او ژوند په اړه وایي
زه د خان شهید نیکه د مور پلار محمد حسن خان د غازی محمد ایوب خان معاون د میوند په غزا کې موږ د ټول خاندان چې دلته په عنایت الله کاریز کې وو دا د میوند په غزا کې د امیر عبدالرحمن خان د جبر او د دغه نه د کندهار نه دلته راغلي وو نو دلته ګوزموږ حیثیت نه د فیوډالو نه د جاګیردارو ابي وو دغه مځکې ټولې چې څه وخت خان شهید ژوندی وو آباد دا در لسې کړی در څنګه چې کړه نوې شي د کاریز وو د کاریز د ټول عزیزانو سره نو په دې کې بس گزاره کړه
سمد خان لا وړکه وو چې پلار یې وفات شو د پلار تر مړینې وروسته یې ماما محمد علي خان سرپرستی پیل کړه د ډیر لاسو کال وو چې په 1919 کال کې د ګلستان په میډل سکول کې په دریم ټولګي کې داخل کړل شو د پښتونخوا عوامي ملي ګوند یو مشر ښاغلی عبدالرحیم خان مندوخیل په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله سمد خان په څلورم ټولګي کې په ټول ولایت کې لومړی شو او د مشتې دولس کلداري وظیفه یا سکالرشپ یې وګاټه نو هغه به خپل لوی استاد تور کولی چې نوموړي به په ناچار زده کوونکو لګولی سمد خان لومړنۍ زده کړې تر اتم ټولګي پورې په منظمه توګه تر سره کړې وې به یې نور زده کړې په دودیزه توګه د سیمې له دینی عالمانو څخه تر سره کړې پروفیسر عبدالغنی غنو چې پر خان شهید یې ډېرې څېړنې کړې وایي چې خان شهید سیاست نه کاوه او غوښتل یې چې په سیمه کې د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره کار وکړي خو د انګریزانو رویې دې ته مجبوره کړ چې په مکمله توګه سیاسي هلې ځلې پیل کړي پروفیسر عبدالغنی غنو وای
خان شهید د سر سیاست کاوینه دی مخالفینو انګریز رویه انګریز روش د پښتانه سره وو د افغانانو سره وو دې کې ارکش دی سیاست تراش او په داسې حال کې ارکش د خپل زده کړ خپل تعلیم خپل اډوکیشن پریښاوی دای د یو داسي غیرتمن کورنی څو د غازی عبدالله خان شهید کورنی څو چې انګریزانو پر افغانستان برید وکړي په ناروا ډول د دې کورنی ورې جنګېدلې ده شهیدانی ورکړي دي مړي ورکړي دي جایداد یې بایللې دي سرمال یې بایللې دي کور یې پریښي دي بیا په داسې جنګو کې دوی د افغانستان نه د کنداره راکډ شوي دي ګلستان ته عبدالله خان ته نتلا کاریس ته دلته راکډ شوي دي خپل غریبي خپل ژوند یې کاوي چې د انګریز راج رالی او دا سیمه چې سویلي پښتونخوا ده یا بریټیش بلوچستان دی دا قبضه کړله دی په هغه شپو کې په ښوونځي کې سبق وایي پنځم شپږم اووم کې نو ده دا ولیدله چې انګریز خو پر دې ځای قبضه وکړه چې وکړه هلته په افغانستان کې چې فخر افغان اعلیحضرت غازی امان الله خان راپورته شو او د خپلواکۍ ناره یې پورته کړله او ازادي غوښتله دغه انګریز سازشونه شروع کړل د ځوانکۍ الکو الکې وو د شام په سترګو لیدله هینچو د انګریزانو مستعمره وه، د غوڅه په عذاب وه. ګاندي او د نور خلکو پر دې باندې اعتراضونه کوله، په جیلو کې وه، جلسې وې، جلوسونه وه، د غلامۍ ژوند یې کوي. د فخر افغان غازی امان الله خان د ازادۍ ناره پر دوی باندې ډېره ښه ولګېده، لکه پر زخم چې ملهم واچوي هغو د دې ارکلۍ وکړي. نو انګریز ډېر وارخطا شو، نو راغی پر لره پښتونخوا باندې زیاتوب شروع کړي، پابندیان یې وکړلې، وهل کوټر شوله، بندیخانې شولې، او پر افغانستان یې برید وکړي. خان شهید بابا پښتون دا ټول شان په سترګو لیدله. په داسې وخت کې خان شهید بابا پښتون ځوان وو، نو هغه تیاری وکړله. که څوم دی په ښوونځي کې وو، د تیاری وکړه چې ولاړ شي افغانستان ته، دود د ملګري ورې ورشي، د افغانستان کې د پاچا د غازی امان الله خان لخوا د انګریز مقابله کې جنگ وکړي، د ده تخت بچاو کې، د ده پاچاهي بچاو کې، د افغانانو ازادي بچاو کې. دلته انګریزانو دوی ونیوله، چې ونیوله د دغه ځای څخه د ده سیاست شروع.
ډاکټر حمید څخه د خپل بلار په اړه وایي چې سیاست یې لړډېرې ځواني څخه پیل کا، او د خوخي ایډیالي غازی امان الله خان و. د نوموړي په وینا چې خان شهید له پیل څخه دوی ته د پښتو او د پښتنو د حقونو خبرې کولې.
مشتبه د ژوند هر اړخ د پښتو، پښتونولۍ، افغانیت، استقلال دې په حق نو مشتبه مثبت پوسونه دیم کول، یا مجلس سره کاوه. نو زموږ دوم دا خواهش وو، خو دومره موقع به ونه، او چې څه موږ دیم پوښتل، نو د ده په ژوند کې دا به د ده هدایت وو چې ګوره، د پښتو دپاره، د قومي ازادۍ دپاره، د پښتانه د خپلواکۍ دپاره، گوا هر ځوان، هر سړی، هر نر، هر ښځه گوا د انکرج کوله.
عبدالصمد خان اڅکزی په 1910 کال کې د انجمن وطن په نامو سیاسي ګوند جوړ کړ. په دې ګوند کې د سیمه ګڼ مخور شامل شول. پروفیسور عبدالغنی غنوی په حق لوای
د برټش بلوچستان کې په سویلي پښتونخوا کې سیاست منی وو، جرم وو. نو دوی بیا ولاړې هند ته، د ګاندي سره، مهاتما ګاندي سره یې ولیدله، هغه سره لاره لیکه جوړ کړله. هغه بېرته خوشحاله شو چې یو ځوان، 40 کلن ځوان، یو تاریخ د ازادۍ، د خپلواکۍ، د پښتونستان چلوي. نو دوی هغه درته رالی، نو بیا د خپل ګوند جوړ کړي، انجمن وطن. په دې کې تېر څه چې وه، د علاقې، د سیمې ټول علما وه. دا دا خلک پروپاګاندا کوي چې دا خو د روسو، د هندو، کمونیست، د سپین پښتون وو. پنځه وخت یې لمونځ کوي، تهجد یې کوي، عالم دین وو، د قرآن شریف تفسیر یې په پښتو کې کړی دی، اشراک یې کوله، ملایان وو، مسلې ورولې، هغه به حل کولې. دی څه غلط کېدی؟ نو ده د دې کې څه چې د سیمې علما وو، مولوی رحمت الله صاحب، مولوی عبدالله، مولوی غلام حیدر، مولوی عبدالقادر، مولوی عبدالکریم، مولوی عبدالخالق، دا ګرد لوی لوی عالمان د دیوبند و. دا د په پارٹی کې و، د په ګوند کې و، انجمن وطن.
د خان شهید زوی ډاکټر حمید اڅکزی وایي چې د انجمن وطن د جوړولو یو وجه د غازی امان الله خان د شخصیت او کارنامو اغیز و. ښاغلی ډاکټر اڅکزی زیاتوي،
انجمن وطن دا دلته دی سیاسي تنظیم ګانس جوړولای، نیڅوک ورپریږدي. دا سیاسي عبدالصمد دی، درې څلور پنځه ملګري دي، دوه هلته دي، درې هلته دي، دوی لګیا دي خپل کار کوي. نه مسلم لیگ پیژني، نه کانګرس پیژني. بس هر شی د افغانستان د ازادۍ د تاریخو اثر دی. بیا د غازی امان الله خان د استقلال د تاریخ څه متاثره دي. نو اول جیل د جیل پلی دی، دی د غازی امان الله خان حمایت لپاره دوی یو د کلي ځوانان تله ترندی په خبر شوي دي. نو دوی ټول ګرفتاره کړه. دا اول ګرفتاري ده.
خا خان شهید د یو زیرک سیاستوال په توګه د خلکو د پوهولو لپاره یو ورځ پاڼه راوویسته. د دې هلو ځلو په اړه پروفیسر غنو څه داسې وایي؟
استقلال دون مشهور سولله چې د دې ځای وایس دغه ای جی جی گورنر لاټ اثار به اول دا کول چې استقلال اخبار او زاغه ګورنه یعنی دون دغه خلق زور کول انګریز دام نه منل چاپی پرولې څوک څوک پلا د اخبار زب کی د خلق به ونی ورنه د عمل خنو د هند صد لاور به خلق راوستل اخر دې شو واخستل دې په جیت کې واچول خلق د ورسپانه مو دارکه بندو.
کله چې په 1990 کال کې د سیاسي ښکېلتیا په سبب په 14 کاله بند محکوم شو، نو بیا صمد خان په بندیخانه کې په غیر رسمي ډول د فاضل پښتو، فارسی، میټریک او اف اے په ازموینو کې ګډون وکړ او د بریالیتوب سندونه یې ترلاسه کړل. نوموړی په پښتو، دری، اردو او عربي ژبو ښه پوهېده. که څه هم په 1940 کال کې هند او پاکستان دواړه آزاد شول، خو نه د باچا خان او نه هم د صمد خان د پښتنو د ازادۍ او د دوی د حقونو د لاسته راوړنې ارمان پوره شو. پروفیسر غنو د دې وجه د باچا خان لخوا د یو واضح پالیسۍ نه ښکاره کولو او د کانګرس د ګوند د مشر مهاتما ګاندي په پوره توګه د ملګرتیا سرته نه رسول بولي.
یو خو دغه د کانګریس دا د یو فایر سره وکړله چې موږ غږ نه وکړو. پکار دا و چې دا ویلو چې وروره دا پښتانه چیرې ولاړ شي؟ دوی ته خو یو شی ورکړه، نو دوی هم در سره دي. یو خو د انګریز بی وفایي او بل زموږ هغه وخت مشرتابه چې وه هغه د پاشا خان په لاس کې و. د پاشا خان دا غلطي چې خپله خبره نه په انګریز ومنله نه په کانګریس ومنله، دا د پاچا خان کارو چې پر ګاندي یې منلو چې نو وروره که دا نه کوې د ستاسو ملګرتیا نه کوم، نو ستا سره څه نه ملګر شوی یم؟ ستا د انسان لپاره ملګری ما هم ځکه چیرې زما خاوره چیرې زما نوم چیرې دی؟ زما د شرمشانو په لاس کې ورکړم دا به راسره کوې نو؟ دا د پاچا خان یو سیاسي غلطي وه چې په هغه وخت دی نه ودرېدی. بس قبول کې پاکستان بس دا دا دواړه وي، هم د ګاندي بی وفایي یا د کانګریس بی وفایي یا د هندوانو بی وفایي او د پاچا خان غلطه فیصله دا دا غلطي شوې ده.
په خپل ټول سیاسي جدوجهد کې عبدالصمد خان اڅکزي په کلونه کلونه زندان نه تیر کړي او آن خپل اولادونو سره یې پوره وخت نه دی تیر کړی. د خان شهید زوی ډاکټر حمید اڅکزي په اړه وایي
خو خان شهید دی د پلار په معنا نه دی لیدلی، موږ خو د ملګري په معنا لیدلی دی. اوس موږ ټوټل ژوند چې موږ د 5 کالو یا د 6 کالو بیل جیله راغلی، دا 6 کاله کې موږ پلار نه و لیدلی. نو د دې د 6 کالو نو 6 کالو سره یې یا به دې 4 کاله چې موږ په سنه 50 کې مارشلا ولګېدل، څلورم جماعت کې هم د 9 کالو یا به د 10 کالو دوی بیا جیله ولاړ. نو دغه 4 کاله موږ د ده سره تېر کړي دي. بیا نو زه میډیکل کالج لږه تلم، میډیکل کالج کې مې اډمیشن اخیستی و چې دی د جیله راغلی، دا د ایکان د 14 کلنی جیله پس او چې رالی شپاړس ورځې یا اتلس ورځې پر څلرویشتم اپریل د 8 دی آزاد شو، پر 19 می باندې بېرته گرفتاره کړه. نن میاشتې د سهار تحت په جرګه کې کیس پر وچلاوه، بیا یې 14 کاله سزا کړه. نو بیا د 19 تر 23 پورې کوم شو میډیکل کالج کې وو، په کراچۍ کې دی به بالکل کراچۍ ته رالی، دی به موږ کچھ نه ورلو.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونه اوریدونکو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی خان شهید عبدالصمد خان تکزی د سیاسي او ادبی کارونو په اړه درته لا نور ډیر څه په راتلونکي پروګرام کې لرو. اوس ما بشیر ګوښتا اجازه راکړي. الله مو مل شه.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.